درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو اوور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل دی وی ډاټا ایم چې پاتې دوی سیالۍ به په ښه توګه ترسره شي. افغان لوبډله له پیله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېر تمرکز به یې په دوهمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یوه نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان وبښي په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلې دي. په خبر کنه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا او کنه دی. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې د دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو د خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تیره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلي چې د هغو په منځ کې 1590 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د دعوه طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلی دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لښته لږه 25 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 میله و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساري الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. په کابل کې طالبانو یو شمیر شزی د لاریون په محل نیولی. د یونیسف یو مشروای لا هم طالبانو ورته ندی ویلی چې کله به د جنو شوانزی پرانیسی. طالبانو په خو ویلی چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي. خو شزی نه فعالانی وایي
بهانې دي هیڅ نه او طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو یې جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس د بنانو د پټالې دی د خپل وختونو ته دغه ډول دوام ورکړي.
په کندوز کې یو سوداګر په 25 جریبه ځمکه ستر فارم جوړ کړي.
کې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سپکښې بانجان کرو، مرچ کرو.
او په افغانستان کې د برسیرونو بود کموالی ستونزه په زیاتېدو ده.
د کښتو ومو کمی سوی دی، د خوراکو به اوس د بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف. او
دیر شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. اوس په افغانستان کې څلور بجې او پنځه دقیقې دي. یو شمیر معترض او ښځونن په کابل کې لاریون کړی دی. دا لاریون چې د ښځو د سیاسي مشارکت د غړیو لخوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالی اوښتی او د طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل تورمان را سره دی، له ده به تفصیل واورو.
بلې، دا اعتراض له شلو د زیاتو مېرمنو لخوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي: زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تحصیل د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورنه اخیستی او د دوی خبره له ټولنې لري کړی دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنی افتخاري ازادي راډیو ته وویل:
دا وضعیت نور د زغملو نه دی، له همدې امله موږ وټونو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپله چوپتیا ماته کړي او د عمل میدان ته راودانګي.
دا په داسې حال کې د څلوان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولیږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په تیره دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې. تمه و څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال پیل تیریږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان صاحب،
ډېره مننه اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول. د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله، او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولې دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشري ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې دا راپور لا چمتو نه دی، خو په همدې موضوع په لیوی فعال سره مرکه دراورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لیوی شون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له بندېدو تیریږي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي. نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د ښوونځیو پرانسلو اره جوړ کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له عمله ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جوړ کی. او دا طرز عمل چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټولو باندې ده، یعنی که انجونې دي که هلکان دي، د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد. دوی فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیواله ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپله پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیواله ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیواله ټولنې موقف، تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دوی تعامل، یعنی د جامع ملل تعامل، ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځلې چې وویلې چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بندې شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنی وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول، چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنکړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کې دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري، نو دوی سرنګ کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي؟ نړیوال ټولنه که سمه تعامل دوی سره کول، په همدا اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې ویلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي، او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی که انجونو لپاره.
د انجونو شون که نجلا غفرزی و چه مرکه تاسو آزادی رادیو وابریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویشت ساعته اورېدلی. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړې دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیسمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلوریزو سیالیو جمله وطني غالۍ جوړ کړی دی. دغه شانې د دې سیالیو د غوره لوبغاړي لپاره جوړ شوې جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په خیخې قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا بې ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیانی دا کار د افغانی فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وازنه ادرس د بنانو د خوشاله دی د ملي بیرغ د ساتری دی د ملي سرود د غوونی دی د خپل وختونو ته هم دغه ډول دوام ورکړي تر څو پراتل کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولیس فال روحلا تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
د دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همدارس نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یوه خپل منځي لوبلړۍ لوبوي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 25 جریبه مزکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عمله لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمينه برابر شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤل وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلې دي. تفصیل په دې راپور کې. بیا هم تخنیکی ستون زده د کندوز راپور لا تر دې شیبې چمتو نه دی، خو لاړ بشو یوې نړیوالې موضوع ته. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود شار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په گاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیا یې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنګرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلي قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسک په لمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسیې ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو دازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي دی وینول شوی بټي په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغو ځای اوسیدونکو ته چې د نی پر سین ته چیر مجون کوي سپارښتنه کړې و چې ځانونه خوندې سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکو یې مجبور کړی چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د غراز ادا کړي و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې لیرغل راهیسې یو لکه او 1000 روسانو ته مرګ ژوبله اوخته. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د جګړې د ولوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. بل لور ته د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بل اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیې اشغال کړي او هلته د اټومي انرژي بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغه چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت وو هم د مسکو لخوا یرغمل کیدون کیدی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوبوستوز ستاکتنه کوي، خو تر دې وړاندې به فریدا سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل نمرنې تاریخي بریا ثبت کړه. د د مجلې پټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی دیو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډیر ښه وزلید او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بیلابیل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کیږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. بابل انزور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه خودل شوی چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړی سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بل برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو خزه د انقه هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوری نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالرانو روزونکی دی. د نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړې چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیسته چې وایي ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوست کې وو او 15 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلی دی د بایدن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پریښودل بلکې د وتلو پر وخت 14 امریکایي سرتیر هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغه خبره په ځواب کې چې په کانګریس کې ویلو هیڅ امریکایي په افغانستان کې ببن کې نشته کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په افغانستان کې د مځکې د برسیرانو اوبو بي ساري کموالي خلک لګنستونزو او اندیشنو سره مخامخ کړي دي. دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثر هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچې شوي یا اوبه کمې شوي چې په خو به خلکو د تشاک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وای افغانستان لا هم د مځکې برسیرنې کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې دا ځل د مځکې د برسیرنو اوبو وضعیت ته کتنه شوې ده. دا چې دغه اوبه اوس په څه وضعیت کې دي، خلک یې له کومو ستونزو سره مخامخ کړي او د مدیریت لپاره څه پلانونه شته او کنه، اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیس کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه جنوبي او لویدیز ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس نه بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او شنیان مهم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په وڅنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروانه او بوبي برخې شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا د اگر د کلی لا مقصد د سیو ما له نه مقصد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسل وچه سوله وس هغه وبرواني وبم وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ او بو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالي پریوچې دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې او روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده او به نسته وای په خاصه کې او به نسته که څنګه دی پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت او به نسته نو به څه شي دغه کې
موږ دا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غمی وخوري.
د پروسه شکاله رئیس تر سش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر تګ باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات چې موږ سولر او شمشانو ته کړی دي هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسي او موږ ته داسې کارونه وسي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزې یا اوبیزې حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالي خودونی زور اخستې د سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره او زیره پسونه پاکستان ته وړي. حالت د کی د لوجید په غنومو په جوړو واسنه پر سی واښ ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي. خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالی نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی. د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځ وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري. هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري. او د التمونګه کونر رود د مرغاب رود د چې ډک بوئیږي. کوکشر رود د پنجشیر سالنګ کابل لوګر رودونه دی سندونه دی چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډیر امکانات د اوبل لرو او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېرې پرې اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره. چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي انشاءالله چې ډېرې پرې به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لواړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو ورختونو او نورو روان اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو د روان خبرونه په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. زموږ